دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د اسلامي سازمان د همکارۍ سازمان یا OIC او ملګر ملتونو یو ځل بیا د افغانستان په جنگ کې ښکېلو خو ته خواست کړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي او د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو هڅه دې وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې ژر تر ژره له حکومت سره د سولې مذاکرات ته کښېني او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره باید زمینه مساعده کړي. د ناټو د تړون په یوه مطبوعاتي بیانیه کې هم مختلفو سیاسي ډلو په مشرانو او د هغوی په طرفدارانو باندې غږ شوی چې خپل داخلي اختلافات د خبرو اترو لارې حل و فصل کړي او له فرصت نه په استفاده دې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ملګرو ملتونو، ناټو او د اسلامي همکارۍ سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو ویان جاوید فیصل طالبان سږ کال په فروری کې په دوحه کې له امریکا سره د سولې د توافقنامې له لاسلیک کولو وروسته د هیواد په مختلفو ولایتونو کې پر حکومتي هدفونو باندې بریدونه تورن کړي دي. جاوید فیصل نن د شنبې په ورځ د وري په شپږمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو په حملو کې 109 ملکي وګړي وژل شوي او یا زخمیان شوي دي، خو فیصل ومنله چې د حکومتي او ائتلافي ځواکونو په ځوابي حملو کې هم په همدغه موده کې 2030 طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فاریاب او غزني کې د طالبانو د هوانونو د لګېدو او د سړک د غاړې د ماین د چاودنې په پیښو کې 19 ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. همداشان ملګرو ملتونو په یوه رسمي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبره کړې ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د ساري ویروس د وبا د خپرېدو سره سم اوس په پوره چټکۍ د خوراکي موادو او ژوند د بنیادي ضرورتونو بحران سختېږي. په بیانیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خوراکي او غذایي موادو بیې په ښاري مارکیټونو کې په فوقالعاده توګه لوړه شوې. د روان جنګ او کړکېچ او د قدرتي آفتونو په وجه د ولس غذایي مسؤلیت کمزوری شوی دی. کورونا د ساري ویروس دوبا د خپرېدو له ویرې ملګري ملتونه په مرحله ییزه توګه پر خلکو باندې د هغوی د ضرورت وړ خوراکي مواد او راشنونه ویشي په بیانیه کې راغلي که څه هم چې افغانستان ته نړیوالو هوایي شرکتونو اوس خپل پروازونه ځنډولي، خو ملګرو ملتونو له دوحه نه کابل ته په هفته کې درې ځل د هوا له لارې د بشري مرستو د رسولو پروازونه پیل کړي دي. د بلومبرګ خبري اژانس نن د شنبې په سهار د امریکا د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول د مرکزونو د عمومي ریاست یا CDC د رسمي ارقامو په حواله رپورټ ورکړ چې په ټوله امریکا کې د جمعې تر ورځې پورې د کورونا د کووډ-19 په ساري ویروس باندې 25,400 ناروغان مړه شوي دي، چې د دې جملې نه 410 ناروغان د واشنگتن DC په ګاونډي ایالت ورجینیا کې وو. په دغه ایالت کې د مثبتو پیښو شمېر اوس 1,594 ته رسېدلی دی. له بلې خوا د هغو ناروغانو شمېر اوس 920,150 ته لوړ شوی دی چې په مجموعي ډول د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په دې ناروغۍ باندې اخته دي. 10,103 ناروغان د درملنې نه وروسته روغ شوي دي. اژانس رپورټ وکړي چې امریکا اوس د کورونا د کووډ-19 وژونکي اوبا په اپیسینټر یا اصلي محور باندې بدله شوی. څومره ډېر ناروغان چې په متحده ایالاتو کې مړه شوي دي تر اوسه پورې د چین په شمول د نړۍ په بل کوم هیواد کې نه دي مړه شوي او په مړو کې د هر عمر کسان شامل دي. اوس د امریکا په هغو ایالتونو کې په چټکۍ او سرعت سره د خپرېدو په حالت کې ده چې د ټرمپ اداره او ځینې ایالتي ګورنران غواړي چې په نږدې وخت کې لګول شوي بندیزونه نرم کړي او کاروباري مرکزونه بیرته پرانیزي. د CBS تلویزیون د رپورټ له مخې دا وژونکي اوبا اوس د امریکا ډېرو ایالتونو ته خپره شوې. دا تلویزیون شبکه وایي چې د کورونا د کووډ-19 په ساري ناروغۍ اخته شوو کسانو شمېر په هغو 306 غټو روغتونونو کې ورځ په ورځ زیاتېږي چې معمولا د درملنې لپاره خلکو ورته رجوع کوي. د نیو همشیر د ایالت د لبنان په ښار کې واقع د درمند د طبي موسسې د روغتیایي پالیسۍ رئیس ډاکټر فریشر ایلیټ وایي موږ باید اوس آګاه اوسو چې دا وژونکي اوبا لا تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې. د ډاکټر فریشر په قول موږ په خپل ټول ملک کې فعلا داسې یو ځای نه لرو چیرې چې د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس نه خپور شوی. شوه. نوموړي وویل چې په جورجا، ټیکساس، اوهایو او ګڼ شمېر نورو ایالتونو کې مثبتې پېښې څو چنده لوړې شوې دي. 99% نه زیات امریکایان لا په دې موذي ویروس باندې نه دي اخته شوي. د طبي چارو ماهرانو ویل چې اکثره هغه ناروغان په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي چې عمرونه د 15 کلونو په شاوخوا کې او یا له مخکې نه کرونیکي ناروغي ولري. له بلې خوا د NBC تلویزیون رپورټ ورکوي چې د امریکا د ویسکانسن په ایالت کې په زرهاو خلکو د ایالتي چارواکو په خلاف باندې د دغه ایالت په مرکز میډیسن کې احتجاجي مظاهره وکړله. دا کسان چې د ایالتي ګورنر په خلاف شعارونه ورکول زیاتره هغه محافظه کار او خلاصي اطرافیانو چې د جمهور رئیس ټرمپ ملاتړ کوي. خو د ویسکانسن ګورنر ټونی ایورز یو ځلې بیا دا خبره کړې چې لګول شوي مقررات به په خپل ځای د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په پام کې لري چې د کورونا د کووډ 19 وژونکي وبایي ویروس د لمنځه وړلو او د درملنې په غرض د واکسینو د جوړولو او تولیدولو لپاره 8 میلیارده ډالر مصرف کړي. د لاس انجلس ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډنهام د جمعې په ورځ په جنیو کې د یو ویډیویي مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې موږ باید د تیرې تجربې نه درس واخلو. د ډاکټر ټیډروس په وینا په دغه ویډیویي کانفرانس کې د جنوبي افریقا، جرمني، رواندا، برېټانیا، هسپانیا، ایټالیا، مالیزیا، سعودي عربستان او کوستاریکا حکومتي استازو ګډون کړی و. د توقع برخلاف د متحده ایالاتو او چین استازو پکې ګډون ونه کړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته د روغتیا په نړیوال سازمان باندې د امریکا مرستې بندې کړې. خبرونه د واشنگتن نوري رویټرز اژانس د جمعې په ماخوستن رپورټ ورکړ چې د چین د واکمن کمونیست ګوند مشرانو طبي ډله شمالي کوریا ته لیږلې چې د هیواد د مشر په درملنه کې د شمالي کوریا له ډاکترانو سره کومک وکړي. چین دا ډله په داسې حال کې لیږلې چې د کیم جونګ اون د روغتیايي حالت په باب ضد او نقیض رپورټونه په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. د چین د کمونیست ګوند څو لوړ پوړي مشران هم پوینګیان ته رسیدلی دي. په رپورټونو کې ویل شوي چې کیم جونګ اون دا وخت ډېر سخت ناسازه دی. تیره ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون د ناروغتیا په باب خپاره شوي رپورټونه بی ارزښته وبلل، خو ټرمپ دا خبره ونه کړه چې آیا د شمالي کوریا لوړ پوړو مشرانو سره مستقیما په تماس کې دی او که نه. 6 کلن کیم جونګ اون ډېر سخت سګرټ څکي او وزن یې له خپلې اندازې نه زیات دی. د رویټرز اژانس د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې اروپایي اتحاد روژې په مبارکه میاشت کې په جنګ ځپلي افریقایي هیواد لیبیا کې په کورني جنګ کې شامل خواو ته د بشري عاطفې په اساس د اوربند اعلانول خواص کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش هم عین شان غوښتنه کړې او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې د ایران وسلوال ځواکونه د فارس په خلیج کې له نږدې نه د امریکا د سمندري ځواکونو حرکات څاري، خو د جنگ په پیل کولو کې به لومړیتوب ونه کړي. د رویټرز اژانس د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې روحاني دا تبصره په داسې یوه نازکه شیبه کې کړې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ نظامي تشنج مخ په زیاتېدو دی. روحاني د قطر د امیر شیخ حماد بن علي ثاني د تلیفوني خبرو نو ورسته دا خبره کړې ده. د قطر امیر زیار باسي چې د ایران او امریکا ترمنځ د فارس په خلیج کې د وسلوال ټکر او د جنگ د پیل کېدو مخه ونیسي. هم څو تازه رپورټونه په قندهار کې د کورونا د کووډ 19 ویروس مثبتې پېښې 203 لوړې شوې دي. د قندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په دې موذي ویروس باندې 4 کسان مړه شوي دي چې یو سپینګیری هم پکې شامل و. همداراز په هلمند، زابل، اروزګان او نیمروز کې د دې ساري ناروغۍ 14 تازه پېښې ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ د تازه ارقامو په اساس د شنبې تر سهاره پورې د نړۍ په 115 هېوادونو کې 195,000 او 92 ناروغان مړه شوي دي او شمیرې شیبه په شیبه باندې لوړیږي. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د تړون د هغې اعلامي هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه پکې کړې وه. خلیلزاد نن د شنبې په ورځ د وري په 6 په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او متحده ایالاتو توافقنامه د نوموړو په وینا افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت مساعد کړی دی او متحده ایالات د افغانستان له ټولو مشرانو نه غواړي چې د خپل هیواد ګټې تر بل هر څه مقدمې وګڼي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د هغې پېښې په اړه وینا کړې ده چې 13 میاشت کاناډا د وینکور په ښار کې رامنځته شوه. یو وسلوال سړی چې غالبا نژادي تعصب انګیزه وسره وه، یو 29 کلن آسیایي نژاد سپینګری وهي او ټکی یې. د کاناډا صدر اعظم وایي چې تعصب په دغه هیواد کې هېڅ ځای نه لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. افغان حکومت، طالبان، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د سوي تړون څخه په سرغړونه متهموي او وایي چې دغه ډلې له دغه توافق را وروسته هر ورځ نږدې 50 تر کریز فعالیتونه درلودل. په همدې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د هغې اعلامیې هرکلی کړی دی چې له ټولو اړخونو یې د تاوتریخوالي کمښت غوښتی دی. رحیم ګل څاروان نور جزئیات لري.
له ناټو وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان OIC هم د افغانستان لاړخونو او سیاسي مشانو غوښتي چې په عاجله توګه د تاوتریخوالي کمښت کار وکړي. OIC د تاوتریخوالي کمښت د روژې د میاشتې په احترام غوښتي دی، خو د افغانستان حکومت بیا طالبان ګرموي چې په جګړه کې شدت راوستي او له امریکا سره د سولې توافق سرغړونه کوي. طالبانو بیا اوربن معقول نه دی بللی. افغان حکومت وایي چې طالبان د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې شوی موافقتنامې ته ژمن نه دي او د ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوت په لسمه د سولې د موافقتنامې لاسلیک را وروسته د حمل تر 1.5 نیټې پورې په 150 ورځو کې طالبانو په منځني ډول هر ورځ نږدې 55 ترهګریز فعالیتونه لرلی دي او په دغه موده کې وسونه هاتی ملکی وګړو ته مرجوب لاړولې ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبري اعلان ته وویل چې تر ټولو خونړیونی تیرونی و.
خشونت د سولې په معنا نه دی. د طالبانو لخوا د خشونت ډیروالی سولې ته د هغوی د تعهد ښکارندوی نه کوي، بلکې خشونت ته ښکارندوی کوي. په مخکې ویل کې دوی په 150 ورځو کې له هغه وروسته چې د قطر کې تر امریکا سره تړون امضا کوي د افغانانو خلاف 2304 حملې کوي او نږدې 900 ملکی افغانان یا شهیدوي یا زخمی کوي. دا په دې معنی ده چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپل نیت باندې ډاډه نه دي، یا د سولې لپاره هغه نیت چې لازم دی هغه نه لري.
د ملي امنیت شورا وایي چې په همدې موده کې افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې د طالبانو ځواب ویلی او 2020 طالبانو ته یې مرجوب لاړولې ده. یوازې په تېرې یوه اونۍ کې د طالبانو 309 جنګیالي د افغان امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. په همدې حال کې ناټو په یو اعلامیه کې له ټولو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمښت ژمنې عملي کړي. ناټو ویلي چې د طالبانو له لورې اوسنۍ تاوتریخوالی د منلو نه دی. له طالبانو یې غوښتي چې په عاجله توګه تاوتریخوالی راکم کړي. د ناټو د دغې اعلامې نه د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هرکلی کړی دی. خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی چې د متحدو ایالتونو طالبانو توافقنامه افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت برابروي. متحده ایالتونه او متحدین په حقیقت کې نړیواله ټولنه پر افغان مشرانو غږ کوي چې خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د قطر وین سویل شاهین د اپریل په 28مه اوربن غوښتل معقول کار نه و بللی. سویل شاهین په خپل ټویټر ویلی چې امریکا سره جامع میکانیزم منلی او که هغه عملی شي سولې اوربن ته رسوي. خوانی طالب چارواکي هم د سویل شاهین د خبروننګ کوي.
اوربن ما فکر باندې یو د شکل غواړي چې هغه د یو میکانیزم په صورت کې وسی او دغه سی اوربن فکر نه کوم چې اوس طالبان دی وکی یا د شته یو څو ورځې اوربن زیاته پایده وکی یا د بین الافغاني مذاکرات یا سولې ته پایده وکی.
خو سیاسي سیړونکو بیا وایي چې په جګړه کې شدت هیڅ لوري ته په ګټه نه دی.
ملګری ملتونو سازمان همدارنګ د ناټو غړي هوډونه هم د اوس ته اسلامی هیوادونو کانفرنس دوی د طالبانو سره وختونه کړی چې باید اوربند وکړي. سو علت کېدل شي او دا ده چې نړیواله ټولنه خصوصا امریکا او ناټو په دې هڅه کې تر څو طالبان سره یو چټک پرمختګ د سولې پروسه کې ترلاسه کاندي. روان وضعیت روانه جګړه په هیڅ صورت د امریکا او د ناټو د غړي هیوادونو لپاره قابل د قبول په دین شي کېدل چې دوی تمن بیان لري چې د طالبانو سره یو بشپړ تفاهم لیک ترسره ورسي.
عامولس بیا د کورونا وایرس ترڅنګ لا هم د جګړو له شدت سره مخ دی. سولې ته رسیدل او د جګړې ختم د دوی په امیدونو کې لا هم د امید ترکه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټویټ کړی چې حکومت به له خپلو متحدینو سره د دغې ناروغۍ پر ضد مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وبا په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د نورو ناروغیو پر واکسینونو اغیزه کړې. یوه روغتیایي سازمان له ټولو هیوادونو څخه غوښتي چې د واکسین کمپاین ته ادامه ورکړي. نور جزئیات په راپورټ کې.
د واکسین د نړیوالې اتحادیې غړي گاوی د چرنې لمخې د کویت 19 لکبله لکتلګه 14 میلیونه کسان به په نړۍ کې د شيري مننجیت ګزړن او زړی پوړاندی له واکسین څخه پات شي.
پاکستان
په پاکستان کې د ګربندیز او د خلکو به وسیله لکبله مونږ ارشو یو چې پروګرامونه وځندو. د شرقي افریقا په غنو هیوادونو لکه بورکینا فاسو، چاد او زیمبابوي کې هم کېدای شي زیانمن شي.
خو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د واکسین لګول ټول پروګرامونه به ونه درول شي. د بلګې په توګه په کانګو دموکراتیک جمهوریت کې چې ګڼو نورو ناروغیو سره مبارزه کوي، پکې د شیر ناروغي د واکسین لګول هم دوام وکړي.
دا چې ولې دوی پریکړه وکړه چې د شری کمپاین مخته یوسي، دا و چې له ابولا ناروغي څخه لوی درس زده کړ چې د شری ناروغي د ابولا په پرتله زیات شمیر کسان مړه کوي.
یونیسف وایي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د شری ناروغي شتري چې یوازې په کانګو هیواد کې پرې 300 زره کسان اخته شوي او 6 زره مړه شوي دي، چې ډېرې هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټو. د کانګو په شمال کې په دغه روغتون کې د بیپول ډاکټرانو وډله په شیر ناروغي د اخته کسانو درمل نه کوي.
دلته د شیری یا سرخکان معمولی نه خېلی دل شوی دي او پر پوستي کې باندې دل کېږي چې د شیری ناروغي ښه شوی ده.
خو د کورونا وایروس خبرېدل به په ګڼو مخ پر ودی هیوادونو کې د واکسین لګولو پروګرامونو د زندیدو لامل شي.
په راتلونکو شپږو میاشتو په راتلونکو یو کال کې به د ماشومانو چې زورته بدل ویلې شم له شیر ناروغي څخه ونژغورل شي. کدای شي د سیاسورپی او نور ناروغیو څخه ونژغورل شي چې واقعا د مړینې لوړکه چلري.
ځینې لا حیران دي چې د کورونا وایروس مخنیوي به زیات اړین وي که د نورو ناروغیو مخنیوي. خو چارواکي وایي په داسې وخت چې خلک کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي، باید نور واکسینونو ته هم ارزښت ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ادارې په ټولو ولسوالیو کې د موټرو او لور سپیکرو په وسیله د کورونا په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې په کلو او باندو کې به خلکو ته د کورونا د خطرونو او مخنیوي لارې چارې بیانوي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس ورځ تر بلې په پراخېدو او وژونکې شوی دی، د ننګرهار اطلاعاتو کلتور ریاست په ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی پیل کړی. داسې چې په موټرو یې لاسپیکرې تړلي او کلی په کلی ګرځي چې خلکو ته د کرونا د خطر او ځان ساتنې په اړه پوهاوی وکړي. دا چاره د یونیسف په مالی ملاتړ کوي او د ننګرهار ټولو ولسوالیو او اطرافي سیمو ته به ورځي. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د دینی عالمانو په وسیله به هغه خلک هم پوهیږي چې اعلام فکر کوي چې کرونا مسلمانانو ته هیڅ نه وایي.
کوم پروګرام چې زموږ دی، دا په د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د موټرو په واسطه باندې کور په کور ګرځي او په لاور سپیکرو کې به ورستی اپډیټ د سیاتامی او د دبليو ایچ او لپاره چې کوم اخیری میسیجونه دي دغه به موږ کلی په کلی او کور په کور رسو. خلکو ته به د عامه پوهاوی ورکو او په زمن کې د خلکو هغه فکری وخیم حالات چې دی هغې په اړه به موږ ورته یو هره پوری د ډاکټرانو او د ځای او د سیمیز علماء کو واسطه باندې اخیری میسجونه ورسو.
د دغه کمپاین ځنی غړي وایي پر رضاکار توګه دغه چارې تر دنګلی چې خلک پوي شي له کرونا څنګه ځانونه ساتلی شي. دوی وایي دا پیغامونه به تر کلو او بانډو ور ورسي.
دغه موږ تاسو ولایتونو کې ولسوالۍ ګانې دي چې د ولسوالۍ خلکو د دینه د تلویزیون او شان نشته، نو باید چې ولسوالۍ کې خلک وګرځي کمپاین وکړي چې دا خلک هم باخبر شي او د دې مرض نه ځان وساتي او لاسونه او شان پاک وساتي.
د دغه عامه پوهاوي له لارې هغوی په دې وپوهو تر څو دا ناعلاجه وایروس او د ناعلاجه مرض مخنیوی شوی وي او دوی دغه د وقایوي تدابیرو له لارې دې مخه نیولي.
خو په گاونډي ولایت کونړ کې بیا د کرونا ناروغۍ په وجه لومړنی کس مړ شوی دی. ډاکټر اسدالله فضلي د کونړ د عامې روغتیا پخوانی رئیس چې کرونا ناروغۍ لاندېستلې او نن سهار مړ شو، دا په کونړ کې د کرونا په وجه لومړنی مړینه شوه. دا اوس په ټول افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ 1430 کسان اخته دي چې وڅل ویختې مړ کړي او 206 تی بیرته رغېدلی دي. زبیولا غزي، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
اوریدونکو، د امریکا د ورجینیا ایالت د ادم سنټر د اسلامي مرکز امام قاری سمیع الله صافی وایي دوی د کورونا او قرنټین لکمله په اوسنی وخت کې د روژې د عبادت او دینی خبرونو لپاره خاص اهتمام کړی. د شاغل صافی سره زموږ د همکاري زیبا خادم مرکه واوري.
قاری صاحب سمیع الله، د اپریل د میاشتې په 22مه باندې د خبر راغی چې د امریکا په تاریخ کې به په لومړی ځل د امریکا د مینیسوټا د ایالت د منیاپولس د ښار د یوې سیمې خلک په لاؤډ سپیکرونو کې د مانځه اذان واوري او دا به د روژې په میاشت کې ادامه ولري. اصلا د منیاپولس د ښار مسلمانانو او یوې شورا خواست کړی و چې د کورونا د ویروس په خطر باندې خلک په کورونو کې دي، نو باید اذان واوري چې دوی مونځونه وکړي. بیا خاروال دوی ته اجازه ورکړه او د دارالحجرې مؤذن ته ویلي چې ته په لوړ آواز اذان وکړه. نو زما سوال دا دی چې امریکا کې خو یوازې مسلمانان نه دي، د نورو ادیانو خلک هم دي، نو دغه سي دینی ازادي د امریکا په ټولنه کې په مسلمانانو او په نورو باندې څه اغیزه کوي؟
یو غیر اسلامي هیواد کې په جهر سره اذان دا د ټولو مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ یو زیری دی، خصوصا په دغه وخت کې چې د کورونا تکلیف انتشار کړی دی او خلک په کورونو کې قرنټین دي، او خصوصا ورسره دغه مبارک میاشت د رمضان کې که خلک په جهر سره اذان واوري شک نشته دی چې د دې د خوشحالۍ احساسات به ډېر زیات شي.
بله،
دغه به دغه خوشحالي نقطه وایم.
صحیح.
او دویما نقطه به دا مر سره یو ځای کوم چې په امریکا کې د اديانو حريت ماشاءالله دومره زیات دی چې حتی په زیاتو اسلامي هیوادونو کې دومره حريت او ازادي نشته دی. نو مسلمانان د په دې باندې د خوشحالي احساس وکړي چې موږ لکه څنګه چې په دغه مملکت کې قانونن د اديانو حريت او ازادي ده، نو دغه ازادي به دی بالکل د سپین یو فخکارا سره واوري او د دې احساس به نورم زیات شي او فکر کوم چې دغه وطن سره او مملکت سره به مینا محبت دي چې ډیر زیات شي، ځکه چې مسلمانان دغه مملکت یو حصه ده.
بله،
زمونږ ژوند دلته تیر شو، مونږ د دې پاسپورت لرو، اولادونه پیدا شوي دي، د نسلو تجارتونه هم دي، کارونه روزګارونه هم دي دلته مملکت کې، دلته اوسېږو دغه مملکت یو حصه ده. نو شک نشته دی په دغه باندې به مسلمانان ډېر زیات خوشحاله شي. دغه د خوشحالۍ اړخ ته وایم. او دویم اړخ د اذان کول اسلام کې یا په لاسپیکر کې دا کوم یو فریضه او وجیبه او حتی کوم یو سنت عمل نه دی.
نو سوال دا دی چې په امریکا کې یوازې مسلمانان نه دي، د نورو ادیانو پیروان هم شته دي، هغوی به څه کوي؟ هغوی به هم د سیاسي ازادي ولري، دا په نور باندې تاثیر کوي؟
حریت او ازادي ما مخکې چې بالکل د هر چا د پاره شته دي. وګوره، په اسلام کې د لمانځه د پاره چې کله مونږه اواز کوو، زمونږه علامه د خلکو د رابللو هغه اذان دی. اوس کریسچن هغه چې دي هغه زنګ وهي په چرچونو کې، او دا چرچ کې د ستاسو خیالي زمونږه حتی په دې منطقو کې اوسېږو، د شنبې پورې یکشنبې پورې چې کله د عبادت ورځ دي، دا زنګونه په ټول د کار کې منګم او روح حتی او نور خلک یې اوري کومه ګرم د دې په لحاظ سره یو عبادتي شی دی چې په حق باندې او په خاصه مروت شی دی روان دی نو دغه باره کې خلک څوک تشویش نه لري
صحیح
او اذان په حق له بده توي مچ مطلب لکه د نورو ادیانو یا دینونو د څه کوم یو خاص علامه نه لري اصلا
مگر دلته یو خبره ده پیروان بشپړ ازادي لري قانونن په دې ملکی په امریکا کې خو دا هم شته ده په قانون کې چې د هر دین پیروان د هر مذهب خلک ازادي لري خو معنی ده چې د نور ازادي به نسل بی او نور ته بزر نه رسي مثلا په لوړ आवाज باندې په 15 بجې د سهار یا د وخت سهار اذان کول په منطقه کې چې خلکو د شپې کار کړي سهار راغلي دی ودی دی یا ناروغان دی دا د دې خلکو د لپاره یو وضعیت نه دی
په دې امریکا کې تقریبا دوه مختلف قسمه مسجدونه دي چې یو هغه مسجدونه چې د کورونا سره نږدې دي او هغه څه خلک په شاوخوا کې وسیږي اغتی حتا به خلک دي چې مطلب بالکل مخده او په دې باندې عقیده نه لري نو دا 15 بجې او څلور بجې شاري ته اذان کیږي شت مشته دی په دا کې یو غټ ضرر دی راغی د خطر نو هغه مسجدونه چې دا وی په شاو فاکي کورونه دي او مختلف قسم خلک وسیږي نو هغه ته باید اذان د وجې ضرر ونه رسیږي
څنګه
خبره نبی علی صلوات و سلام په حدیث کې ویل دا وینا ضرر ولا ضرار حدیث دی نه مخفل ځان ته ضرر ورکه او نه به خلکو ته ورکه نو دغه سی د ضرر نه په اسلام کې منع شوی دا خصوصا چې ما مخکې ویل چې مطلب مختلف خلک وسیږي هغه به په دغه ځان باندې ضرر نشي او هغه منطقي یا مناطق چې او مسجدونه مرکزونه پکې موجود دي او هلته په شاوخوا کې کورونه نشته دی او حتی د مسلمانانو کورونه نشته دی بلکې هر څه چې دی په خپل موټر او په ګاډي کې راځي نو هم ته په شهر سره ځان اوسو فکر کوم ان شاء الله چې په دې کې به حرج او مشکل نه وي ځکه چې خلکو ته ضرر نه واقع کیږي
اوس خدا د روژې میاشت اول ورځ تیره شوله دلته امریکا کې نه شزي نورې پاتې دي خبره دا ده چې په واشنگتن کې په ورجینیا کې مریلند کې دغه منطقو کې چې تاسو پکې یو تاسو ته نږدې دي دلته د روژې د مبارک میاشتې د مانځه او تراوی سه بندوبست نه دلته خو خلک ټول په کورونو کې دي جمعتون ته نږدې جمعتون بند دي د کورونا د ویروس د مخنیوي په خاطر
په خپل روژه دې په عجیب حالت کې راغله چې ټول مرکزونه او دروازې بند دي سمانان په خپل کورونو کې عبادت ته ادامه ورکړي بلکې کورونو کې خپل جمع او تراوی وغیرہ کوي او مرکزونه شک نشته دی چې بندي په خوابه شو در رمضان لپاره بډیر غټ تیاری کیدلې خصوصا د افطار د خاطر تقریبا په تنور سوا او نفر په دورات راتل زمنګ د مرکز ته عمل ته افطار کوو سره د فامیلونو نارینه زنانا اما شومان ټول متاسفانه هغه پروګرام سکل د کورونا د وجې لغوه شوې دی مګر هم فراکې نه بیا هم اکثر غریب او بیچاره وتا رسول کیږي په خوابه دی اکثر په دغه مرکزونو کې ډوډۍ د وټلون سفر اورلا نو امدل د خلکو پړلا اوس تقریبا دغه په صلحاو بکسونه د تیار د وټل نه اخلي او هغه کورونه چې او یا هغه خلک چې به وزلري او یا مطلب یو وزن دي یا خصوصا زاړي دي او یا مطلب مریضان دي دغه مرکزونو کوشش امدغه دی بلکې په عملی شکل سره کوي د دې ادرسونو سره د دې ته روزماره کور ته حتی ډوډۍ په وړیا ډول سره
یعنی روزماتي ته ورسي ورته
په مسجد کې میزونه هیڅ دي تقریبا په صلحاو په زرهاو په بکسونه د ډوډۍ د لپاره عمل ته په سنټر کې هیڅ دي او دې په خپل باندې د ایمیل لیستونه لري هم د مسلمانانو او هم د غیر مسلمانانو د لپاره د دروازې خلاصې دي او دې د مازیګر وخت شي تقریبا معین وخت به افطار نه مخکې لکه 15 ورځې وخت لري او تر و بجو پورې چې دا ډوډۍ تقسیمي هر سړی په خپل ګاډي کې راځي او دې لپاره یو نظم تنظیم جوړ کړی دی او هر سړی خپل ډوډۍ اخلي او دې خپل کور ته وړي عمل ته مشمول سره کوي
بله مسله دا ده چې د روژې په میاشت کې خو به مثلا په جمعات کې چې خلک راغون شول منځونو تراوی به وشوي بیا به نو د دین په باره کې د روژې د په باره کې ټولنې په باره کې د خیر ښېګڼې په هر مسله باندې به خبرې کړي دا آنلاین کیږي
په خپل باندې زړه په خپل باندې یو مکتب لرم یو سکول لرم چې په دغه کې تقریبا څه د پاتې بل یو نیم سل شاګردان دي د دې دغه ټول درسي نظام منګه د یو زوم په نامه سره یو اپ کې داغي د لارې موږ تقدیم ورته ماشومان په ما خپل وخت کې مکتب ته راتلل او په وخت کې په خپل کور کې ناشتي او استادان هم ورته آنلاین او دې دغه خپل هم ديني مطالعه سټډي کوي ورته او هم دنیوي ورته کوي
ډیر زیاته مننه تاسو نه قاری سمې الله چې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل چې امریکا کې په دغه سی وخت کې چې په کورونا باندې ډیر خلک مړ شي دي ډیر نور په اخته دي او خلک په کورونو کې باندې مسلمانانو چې د روزي میاشت د جمعتون ته نشته لږ ټول خلک باندې نو کېده نو له دغه لارې تاسو او تاسو غونډې نور کسان مرسته کوي همکاري کوي او خلک روزي نیسي او خپل ديني احکام او فرایز را به خبر دي او ته په یو خار کې خوغه د مونږ مخ کې ویلې چې اجازه ورکړ شي چې د مسجد مؤذن په لوړ اواز اذان کوي خلک بازار نوري او منځونه په کورونه کې کوي ستاسو د کور ودانی چې پروګرام ترغلي او ستاسو تاسو په خدای سپارم په مخامخه قاری سیب سمیوله
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري